سلام علیکم سعد ماپشین دوی بجې سولې لازادې رډو څخه د یو بلې خبرونه وخت را ورسېدې چې زه قسیم سلام علي د خبری څنګه د ټولو همکارانو په په مرسته او د غرض د رامین کاکړ په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او تحلیلي مرکې اورېدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د تاندې څانګې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې د سر راپور مو دا دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوځ پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان وروستۍ اداره ردوي او وایي چې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې په بشپړ راپور واورئ، خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یوه نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځوس سوریایي سرتیري په ډزو وژلې دي. مخکتر دې چې نور مسایل وڅېړو، کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سره ټکی، ولسی جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. او د لوګر ولایت فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. پوره خبرونه. ولسی جرګې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې وویل چې ناټو او امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د امنیتي سندونو په اساس مجبور دي چې د حالاتو په کنټرول کې رغنده همکاري وکړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یې، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یې.
خغلی قدیر په ډیرو ولایتونو کې ناامنیو ته اشاره وکړه او حکومت یې توران کړ چې نشي کولای عملیات سم رهبری کړي، او له همدې عمله ډیرو افغان پوځیانو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لري کړي، نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. عبدالستار سعادت نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې تر وروستي حده به د خپل ځان دفاع کوي، او حکومت باید د دوی د لرې کولو په ځواب کې کره اسناد وړاندې کړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یې، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یې. زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکمه پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړي.
خغلی سعادت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ملاتړ ورسره دی، ویلي چې ډیر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران بدل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم هیله مند دي او په هیواد کې د سولې د تأمین لپاره خپلې هڅې کوي. خغلی قاسم یار وایي متاسفانه داسې کومه لاسته راوړنه چې هغه سولې ته د نږدې کېدو لامل شوې وي نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د سولې دویم دور رسمي خبرې چې تمه ده د جولای په وروستیو کې وشي، د ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته تر نامعلوم وخت وځنډېدلې. او په لوګر ولایت کې فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. دغو فرهنګیانو په استازیتوب د لوګر د فرهنګي ټولنې مشر او آزاد خبریال خانولي احمدزي د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد الکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هر کال به د یاد غونډه جوړوي. تر دې مخکې په پکتیا کې هم د ارواښاد الکوزي لپاره د دعایي مراسم وشول او ژمنه وشوه چې هلته به یو واټ د نوموړي په نوم کوي. د ازادي راډیو خبریال تېره دوشنبه په ویانا کې د اورپیښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړي، او د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میر سفری با ظاهر در اوروي.
راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یوه نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځوس سوریایي سرتیري په ډزو وژلې دي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان کړې ده چې مقر یې په لندن کې دی. دغې ډلې نن ویلي چې دا وژنې په ابو دهر هوایي اډې کې څو ورځې وړاندې سوي دي. دغه پوځي هوایي اډه چې په ادلب ولایت کې ده، د سپتمبر پر نهمه نېټه په القاعده پورې د تړلې النصره جبهې لخوا ونیول سوه. د دغې څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي موږ پرون ماښام د عیني شاهدانو او هغو تصویرونو پر اساس چې موږ ته رسېدلې دا تایید کړ چې وژنه سوې ده. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د غیوت په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي شپږ تنه په تهران او څلور په جنوبي ولایت هرمزګان کې مړه سوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه اته تنه لا درک دي چې پنځه یې په تهران کې د همدغو وژل سویو د کورنیو غړي دي. د ورکو کسانو د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. تر دې وړاندې په جولای کې یوولس تنه په تهران او البرز ښارونو کې د سختو سیلابونو له کبله مړه سوي وو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس به راتلونکې اونۍ مسکو ته سفر وکړي څو د روسیې او د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جومات ته پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرو په مسکو کې د فلسطین د سفیر ویان احمد مصلح پرون کړې ده. دغه راستنه د راتلونکې اونۍ د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم له ولسمشر پوتین سره په مسکو کې وګوري او د دمشق له رژیم څخه به د روسیې د پوځي ملاتړ او هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې اسرائیل ورسره مخامخ دی. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې مسکو ویلي د سوریې څلور کلن بحران به حل کړي چې تر اوسه یې څه باندې 240,000 کسان وژلې دي. د منځني ختیځ نور مشران لکه د اردن پاچا دوهم عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په وروستیو نیو کې د روسیې پلازمینې ته سفرونه کړي دي. عباس په وروستي ځل په اپریل کې مسکو ته تللی و او هغه مهال یې له پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په منځني ختیځ کې پر سولې او امنیت خبرې کړې وې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیتر پروشینکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناتو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې دی به د پنټاګون یو سابقه لرونکی کارکوونکی اریک فننګ د پوځ د نوي مشر په توګه ونوموي. که چیرې ومنل سي نو فننګ به لومړنی همجنس باز وي چې د امریکا د پوځ مشرتابه ته رسیږي. نوموړی د جون میاشتې رئیس د پوځ د مرستیال مشر په توګه کار کوي او دغه راز یې د دفاع وزیر د ځانګړي مرستیال او په هوایي ځواکونو کې لوړ مقام درلود. کله چې فننګ په پنټاګون کې دنده پیل کړه د امریکا پوځ له هم دغې پالیسۍ له مخې چې څه مه پوښته او څه مه وایه نومېده په دغه اداره کې په ازاده توګه د همجنسبازانو د غړیتوب ممانعت کوه. خو د 2010 کال په دسمبر کې د ولسمشر اوباما له خوا د دغې پالیسۍ په لرې کېدو سره فننګ دغلته کار پیل کړ. د هغه نوماندي باید د امریکا د سنا له خوا تایید سي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو لازدې رډیو څخه واوریدل. که غواړئ د خبرونه بیا واورئ یا مطالعه کړئ نو د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې ستاسو آدرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې اوري چې طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سلطنت تشتولي چې تر اوسه مړی ژوندی نه دی معلوم. په دې اړه کوشش کوو له سیمې څخه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. د غرض پروانې خبرونې کې په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوځ پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان دوستۍ اداره دوي د دغه وزارت ویاند وایي
د تروریزم وحشیانه بریدونه چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
د چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو پر راتلونکو اړیکو څه اغیز ولري په دې اړه په روانه خبرونه کې یو تحلیلي مرکه هم درته لرو. د افغانستان په تړاو په راپورونو کې دا هم اوري چې د هلمند والي وایي د موسی کلا ولسوالۍ مرکزي سیمې بیرته نیولې دي او تصفیوي عملیات په شدت سره جریان لري.
وضعیت د ولسوالۍ د موسی کلا نورمال ده. هلته تصفیوي عملیات جریان لري او دوباره مرکزي ارسالت ټول ارګانو فعال شوی ده.
که وخت نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د دغه راز د خبرونه په وروستۍ شیبو کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې ستاسو
کله د خپل خونځي یا د پوهنتون له خوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یي دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټي لري؟
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې ویل، طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سل تنه تښتولي چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. چارواکي وایي طالبان د سړک سر ته راختلي وو، له سړک څخه د عامو وګړو موټرونه درول او دغه کسان یې ورڅخه کښته کول. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا سیمه کې سړک ته راختلي او د سلو په شاوخوا کې عام وګړي له ځان سره بیولي دي. دوی له سړک د عامو خلکو موټرونه کته کول او بیا یې کلیوال په هماغه موټرونو کې له ځان سره وړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبانو ځکه د خانې کلا خلک بیولي چې ولې یې د کورنیو غړي سیمه ییز پولیس شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دومره معلومات لري چې طالبان د سړک سر ته راختلي وو او د کلیوالو موټر یې کته کول. دی وایي وروسته چې پولیس سیمې ته رسېدلې، طالبان هماغه د عامو وګړو موټرو ته ختلي او په خپله مخه تللي دي. د سوال وایي د تښتولو شویو کسانو دقیق شمېره لا ورته نه ده معلومه.
سهار د وخته راغلي وو سړک ته، بیا پولیس ورته رالو غو ټکونه ته یې وکول، په هغه ټایم کښې چې پولیس ورته رانږدې کېدلو دوی وتښتېدلو. تر هغه له مخه یې د ملکي خلکو موټرې ګرځولې، نو څو موټرې ګرځولي دي له هغه چې معلوم نه ده چې څو نفره دي کې کومه خبره بل شی ناسته پکې تر اوسه پورې همدغه شی دی. اوس موږ معلومات په هغه باندې لګیا یو، خو دا خالي کلا چې ولوځي
خو په اندړو کې یو کلیوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې طالبانو د کلیوالو لس موټرونه بیولي دي. سرچینه وایي په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپینې ږیرې سپاره وو. د سرچینې په خبره دغه کسان د حمزه په نامه د طالبانو یو قومندان تښتولي دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په تړاو د تازه راپورونو مطالبو په ارتباط باندې یو مطلب دا هم دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان روسي اداره د وایي چې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل ګاونډي هیواد په وړاندې استفاده وسي. د پاکستان د بډه بیري په سیمه کې تر وروستۍ تروریستي حملې وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز ویاند په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا حمله له افغانستان څخه کنټرولېدله. د چارو کارپوهان هم وایي پاکستان له داسې تورونو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې ځان بې ګناه وشي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې ګنې په پېښور کې د پوز پر یوې هوایي اډې وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه ردوي او وایي چې افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چا ته له خپلې خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
افغانستان اسلامی جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړې، وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کېږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي او هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوځ د دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د پوځ ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بډه بیرې په هوایي اډې د شوې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او له هغې ځایه کنټرولېده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 30 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستاني حکومت د دغه حملې پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولی، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرحه کړې ده. عتیق الله امرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بې ګناه وښیي، نو لري نه دا چې داسې حمله تنظیم کړي.
اصلاً د پاکستان کې نه تنها د تحریک د طالبانو ده، هلته خلک آزادي هم غواړي، هلته د آزادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، از د بلوچستان قدرت غوډې خپل ازادي غواړي خو دا د باندې دی او جوړې کړې دي دی فقط لدی نه پیویرې کړي چې پاکستان خو ستاسو کېدو په حال کې کوي
لدی وړاندې په افغانستان کې د ډیرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللې وو چې د کارپوانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بی باوري ډېره کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا وای په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د جمعې د ورځې په برید کې برید په افغانستان کې پلان سوی و چې پکې د هوایي ځواکونو شپږ وشتنه وژل سول تر دې حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې افغانستان باید پاکستانی طالبان په خپله خاوره کې وځپي خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څرنګه پر افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي همدا پوښتنه احمد شیبر د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی په د مرکې په پیل کې وکړه ښاغلی سیدی په ځواب کې وویل
حمله چې پرون پر روسستان په بدبیرې په پاکستان کې کړې پاکستان طالبانی پاکستانی دا مسؤلیت منلی دي دا مسؤلیت منلی اما پاکستانیان غواړي چې اواز یې زیات کړو چې د ملي لپاره چې دغه کار ګویا افغانستان کړي هدف دا ده چې کوم شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کېږي هلکه نوې هفته کې شروع کېږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان د لاسه شکایت وکړي یعنی پاکستان غواړي چې بل فرمت جوړ کړي شروع یې نیت یې موږ مظلوم یو افغانستان په موږ باندې حمله کړې یا پلان کړې
سیدی صاحب د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و فکر کوي چې د طالبانو په څیر کسان داسې حمله پلانولی شي که له دوی سره له بهره مرسته ونه شي
پاکستانی طالبان چل کړي دي هغوی د بحرینی سره د القاعدې سره د داعش سره د نورو ډلو سفري ارتباطات لري یعنې داسې حمله یوازې نه ده
د پاکستان دفاع وزیر د بډبیر تر حمله وروسته جیو تلویزیون ته وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان دښمنان په نقشه کړي دي خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونې هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره دي
چې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی وره شروع کړې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی اما هدف سیاسي دا ده چې شپې له وخت سره تماس ونیول بیا په جمهوري لمانه په شورای امنیت له ما سره تماس ونیول په اردو دا ده کوم طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلی پاتې دي هدف څه شو هدف دا ده هدف دا ده چې شورای امنیت بابل سواد جاسه دایریږي د دې لپاره چې افغانستان څخه متهم شي پاکستانیان دا ترامه دا سناریو جوړ کړی اڅون افغانستان فکر اسنلري اڅون افغانستان سفارتي اداره له پولیس سره ترمنیت پر لاس لري دا قرار کې او دا قرار کې او شر
سيدي صاحب تشکر
د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی و چې د پاکستان د پوز د روسي د پاړه باندې چې غنې د بډبیر روسي حمله په افغانستان کې پلان شوی و مشتاسو ته معلومات راکول
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
وسم راځو یو بل مطلب ته د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالۍ مرکزی سیمه برتنې ولیدا او تصفیوي عملیات په شدت د عمل لري والی یو ځل بیا ادا وکړه چې د وسلوالو جنگی لیکه ماتې کړې دي او نسې کولای نورې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي د بدل سال کې د چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو د کجکی ټوله سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دمګړې افغان ځواکونه یوازې د تنګي په نوم سیمه کې چې د برېښنا فابریکا او بند پکښ موقعیت لري بسته په دغه نور حل هلمند څخه د الیاس دای پر راپور کې
د هلمند ولی مرزا خان ریمی وای د مساکره ولسوالی مرکزی په خاص ډول د رسمي بیل کوم مقاومت څخه نیولې دی او په شاو خاص مکه د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو چاڼي زملات دوام لري ریمی چې د شمه پورس خبر اعلان سره خبرې کول اول په مساکره کې افغان پولیس او هوایی ځواکونه د بارنیو ځواکونو د مرستې پرته عملیات پر مخ وړي د زیاته کړه اوس هم په ځینو سیمو کې امنیتي تهدیدونه شته، خو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
وضعیت د ولسوالۍ د مساقله نورمال ده، هلته تصفیوي عملیات جریان لري، ټول سایه د دولت د کنټرول لاندې دي او دوباره مرکزی است هلته ټول ارګانو فعال شوی ده. تعدیدات هلته خامخا کم و بیش تعدیدات شته، ولی هغه پروګرامونه چې دښمن د هلمند په ولایت کې مجموع کې درلود هغه پلان خنسا دي.
که څه هم چارواکو څو اونۍ وړاندې د مساکله ولسوالۍ څخه د شاتک په دوهمه ورځ رسنیو ته د اداري سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی و، خو د مساکله اوسیدونکي وایي تېره ورځ د افغان ځواکونو خاص کتاب د مځکې او حواله لارې د مساکله ولسوالۍ بازار او مرکزي اداري سیمو ته ورورسېدل. د ولایتي شورا وکیل مجید خونزده وایي دغه عملیات بېله کوم مقاومت ترسره سوي دي او وسلوال په خپله خوښه له سیمې وتلي دي. د بلې خوا ویل کېږي د مساکله د څنګلوري ولسوالۍ کجکي امنیتي حالت نازک دی. د هلمند والی وایي په کجکي کې هم وضعیت عادي دی او دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې امنیتي ځواکونو ترې په شاتګ کړی دی. میرزا خان ریمی ویل په کجکي کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي، خو د افغان ځواکونو د څلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه.
یو دوه ورځې تر مخ هلته بعض فشارونه موجود وو، هغه فشارونه له بینه تللي دي، ترکمن ته جدي تلفات اوښتي دي. وضعیت هلته نورمال ده، خامخا لوجستیکي بعض مشکلات شته، ولې داسې مشکلات هم نشته چې هلته مهمات نه وي یا مواد خوراک نه وي. مکمل شکل اکمالات هلته دوام لري او په زمن کې پلان دا ده چې موږ باید ډېر نږدې وخت کې لاره خلاصه کړو.
خو د کجکي ولسوالۍ د خلکو معلومات د هلمند والي د خبرو سره فرق کوي. د کجکي خلک وایي د دوی د ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلي دي. دوی د پی سي او ټلیفون له لارې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د کجکي د تنګي 2-3 کیلومتره مربع سیمه چې د برېښنا فابریکا او د اوبو بند پکې موقعیت لري د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. د ټولنیز شرایطو وکیل د نوم نشودلو په شرط ویل مهمات کافی سرتیری او ډوډۍ نشته او کچېر حکومت داسې بې تفاوت پاتې شي له لوږې به مړ شي. کجکي ولسوالۍ ته غځېدل لار هم د تېرو شپږو میاشتو راهیسې د هر ډول اکمالاتو په وړاندې تړل ده. د سیمې اوسېدونکو وسلوال ډېر کم خوراکي توکي تر قسم او قرآن وروسته چې باید افغان ځواکونو ته ورنکول شي کجکي ته پرېږدي، خو میرزا خان ریمی د کجکي د لارې د ژر تر ژره خلاصولو خبر ورکوي. هغه د کجکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي او یاد لار به د وسلوالو له ولکې وباسي. د جن راپورونو له مخې په کجکي ولسوالۍ کې د 15 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري، خو د هلمند والي میرزا خان ریبي دا خبره نه مني. هغه ویل د 15 په شاوخوا کې وسلوالې یوازې په تیرو دریو ورځو کې وژلې دي. طالبان په مساکله کې د عملیاتو او په کجکي ولسوالۍ کې د دوی د تلفات په اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څرګندې ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید چې د اف ام په 3.15 صفه د نغ صفه چې ازادي رادیو باندې خبرونه لري د ماشام لوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خپل خبرونه لري. اوس د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته تېښته هغه څه دي چې نن سبا یې د افغان ځوانانو پام ډېر ځانته کړی دی. د بشر د حقونو څارونکي او ګڼ شمېر افغانان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د اوزګارتیا او ناامنۍ پراخېدل بهر ته د یو شمېر افغان ځوانانو اصلي لامل دی. راپورونه وایي چې هره ورځ په سلګونه افغان ځوانان له بېلابېلو لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هدف له افغانستان نه تښتي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن په یو تفصیلي راپور کې.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولی دا هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغه چې له ناامنۍ او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د یوې ښې راتلونکي او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې ښه پخلی کوي. اکبر اکبری هغه ځوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی دی. د چې ماشوم زوی هم په غېږ پورې کلک نیولی دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخخه او له خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایي هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بې روزګارۍ او ناامنۍ دې پریکړې ته اړیستی دی.
پاسپورت اخلم اروپا ته یو بله مملکت ته ځو، ولا مشکلات ډېره ده. مشکل امنیتی مشکلات ده، بیکاری مشکلات ده، یو اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوضاع او مشکلات روان ده په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورت ریاست، ایران او ترکیې سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي، ګوندې له افغانستان نه د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورت ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورت ترلاسه کړ، ایران، ترکیه، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغوی خپله پوهېږي چې افغانستان نارامه ده، نو قسم دغه ده چې زه خپل مجبوروم، نو طالبان اختر راکړي، ما پلار دولت کې و، اختر راکړي، پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې دې هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته له دې چې کوم قانوني اسناد په لاس کې ولري نوموړي ولایت ته سي، چې بیا یې قاچاقوړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښې راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکتو ته. موږ د بېکارۍ د لاسه
زهمونږ
قاچاقبر له دغ ځانه نه لرو، خو موږ رامعلومېږي هره ورځ موږ خبرېږو که نه چې دونه یې کته کړو دونه یې وویشتل. یعنې موږ د خپلې مجبورۍ په خاطر غواړو چې بلې مملکت که سره هم لاړ شي، موږ د خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار په اډه کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسؤولان وایي چې د پخوا په پرتله اوس د مسافرو شمیر ډیر شوی دی. د دوی له ډلې نه نوراغا اور
پخوا ډیر کم تلل، اوس ځوانان زښته ډیر دي په خاطر د بیکاری باندې، او بس دغه لار ځي داسې ځي ایران ته، ایران نه ځي ترکیې ته ځي، ترکیې نه ځي د جرمني ته ځي بلې خوا ته.
له دغو مسافرو سره مو په خبرو کې دا وموندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیریا توکه د تللو نیت یې کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیرېدلو اندېښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي له 1,50,000 څخه زیات یې افغانان دي.
په رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندي پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې په خپل هیواد کې دې پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې دې مصرف کړي، د هیواد په بیا رغونه کې دې برخه واخلي.
ښاغلی میاخیل دغه شان له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند ونه کړي او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لمړنیو راپورونو لمخې په روان کال کې د نامنیو او بیوزلۍ له امله شاوخوا 8000 تنه له افغانستان څخه وتلي دي.
قدر من اوریدونکو د وخت کموالی له امله مو نسو کړی بشپړ راپور درته وړاندې کوو. خو کچېرې تاسو غواړئ دغه راپور بیا له سره واورئ او یا یې مطالعه کړئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼې ستاسو ادرس دی azadiradio.com. اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. د لنډو خبرونو وخت لا رسېدلی. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسی جرګې له امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو شته تړونونو په اساس د وضعیت په کنټرول کې مسؤلیت ادا کړي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لرې کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کوم لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښيي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یونیول شوي پوځي مرکز کې شپږ 50 سوریایي سرتیري په ډزو وژلې دي. ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لسته نمړه شوې دي. فلسطین ولسمشر محمود عباس براتلونکي اونۍ موسکو ته سفر وکړي چې د روسیې له ولسمشر سره خبري وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. امریکا ولسمشر براک اوباما پرون ویلي چې دای په پینټاګن یو سابق لرونکي کارکونکو اریک فیننګ چې هم جن سپاس دی د پوز د نوی مشر په توګه ونوموي.
اوس محمد اقتصاد د نړۍ له روسیو پیښو لاسته راوړنو څخه محمد ابراهیم صفی خبر کړی.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 2 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې د رسنیو د برخې مسؤول قاسم رحیمي ازادي رادیو ته وویل چې ترلاسه شوی عاید یې د دغې ادارې د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د عبوري پروازونو څخه چې د یو پرواز $1500 اخیستل کېږي ترلاسه کړي دي. ښاغلی رحیمي وایي د هوایي ترانسپورټ په برخه کې د ښو خدماتو د برابرولو سره به د دغې ادارې عواید هم زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي ډول تیر کال دغې ادارې 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې سخ کال ورته 3 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ ټارګېټ ټاکل شوی چې په هوایي برخه کې د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره به یې ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په بروکسل کې له افغانستان سره د نړیوالو همکاریو د جلب کلنۍ غونډه وسندیده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی ازادي رادیو ته وویل دا غونډه به راتلونکي کال تر سره شي. بل خو د دې خونې وایي هاشم رسولي وایي چې د بروکسل غونډه چې افغانستان ته به د نړیوالو ادارو لخوا مرسته اعلانېږي راتلونکي 2014 کال کې به تر سره شي. په تخار کې سخ کال د پیستو حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د هغو سیمو اوسیدونکي چې پکې د پیستو ځنګلونه شته وایي چې د پیستو د حاصلاتو له زیاتېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. په همدې حال کې په تخار کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر محمد سالم ساعي ازادي رادیو ته وویل سخ کال د دغه ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د پیستو حاصلات زیات شوي دي. خو ښاغلی ساعي دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې بیا د هوا د بدلون له امله د پیستو حاصلات کم شوي هم دي. په دغه ولایت کې د پیستو له ځنګلونو څخه حاصلات د هغو خلکو لپاره چې کرنیز ځمکه نه لري او د غره په لمن کې ژوند کوي ښه عایداتي منبع بلل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4.15 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.95 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 8.50 افغانۍ پلورل کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه کولای سي په سترو ښارونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.89 باندې واورئ. او که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ویب پاڼې ادرس دی. دغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/ازادي رادیو. اوس هم یو بل مطلب ته پام وکړئ. ټاکل سوی د احمد سمیر نبی د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې. احمد سمیر نبی په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د پنجشنبې په ورځ لازادي رډیو سره په یو اختصاصي مرکه کې ویل چې دی به د افغان ماشومانو ستونزې بیان او د حل لپاره باید عملي اقداماتو غوښتنه وکړي. له سمیر نبی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
ستاسو به مشخص پیغام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سوي د افغانستان د ماشومانو په اړه؟
دا پیغام لرم چې د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي، دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري، او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض شان چې علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت سخت کارونه کوي، زه غواړم چې دی خپل کارونه پرېږدي او تنه خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو له نظره په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی او کوم عمده مشکلات ستاسو له نظره چې تاسو هغه حس کوئ، هغه کوم مشکلات دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
افغان ماشومان ډېر ستونزې لري، او په عموم ډول ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري، ډېر ماشومان سوی تغذیه دي، صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري، او په کوڅه او سړک باندې کارونه کوي. زه غواړم چې یو په سړک او کوڅه باندې کارونه کوي ټول خلک باید زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح وسایلو ته.
معیاري زده کړې دا له اساسي شیانو څخه دی د ماشومانو لپاره. ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته کنه؟ کنه مشکل پکې شته هلته به ستاسو وینا سوي په دې اړه.
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپله پوهېږم او موږ ډېره مکاتبه کوي، موږ کتابونه چې لرو لس کلم، یعنی درس لس دي چې لس کلم مخکې په نورو معامله کې تدریس کول، او ډېر ځای کې موږ داسې قابل استاذ نه لرو چې موږ ته صحیح درس راکړي. او زما وینا به داسې وي چې دغه شیان چې دي چې چینج کې ټایم اخلي. زه وایم چې د معیاري درسونه چې د کې جي نه شروع کړي، یعنی نرسري نه، ورو 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 هر کال باندې موږ د نظام درسي چینج شي موږ شي.
په امریکا او په یوروپا او په نورو هیوادونو کې د درس معیار ډېر لوړ دی. تاسو به دا غوښتنه هم وکړئ چې تاسو لپاره په هماغه معیار زده کړي؟
او موږ غواړو چې هغه معیار باندې زده کړې وکړو. بیا موږ په افغانستان کې ډېر لایق خلک هم لرو، لیکن چې موږ درسي معیار بس ښه نه دی، خطر دی نه کشي پرمختګ وکړي.
شاقه کارونه، خشونت یا تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد، په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول، په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول، دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اول ته به په دې اړه خبرې وکړي که نه، که خبرې وکړي څه به ووایي؟
او زه دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټولو شیانو باندې خبر وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري. او زما وینا به همدغه وي چې هر یو طفل چې دی باید شقاق کارونه کی دی، حق لري، حق لري. یو ترته یو طفل اتلس کله نه شوی دی باید واده ونه کی، دی حق لري، دی باید ولی واده ورکی، فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي کی دی حق دی. زه غواړم چې دا تطبیق شي، دا نه چې سره ورځ شته خبر یو کی سبار شي ایشه تطبیق شي ولري. زه غواړم چې وایم د دې باید په افغانستان په طفلانو قسم تطبیق شي، څو باید اتلس کله نه کوز واده ونه کی، دی به ټول یو مشفقهونه کی دس میا لپورته شي.
تاسو له ولسمشر غنی سره هم ولیدل، هغه ته تاسو خبرې سوي او دغه خبرې تاسو ته سوي؟
دغه ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات مې وو. ما دې ته ویل چې تاسو خپل وینا دې ته ورکړئ په یو جنرال اسمبلی کې. زه هم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفال باندې ډېر توجه ولرئ. 80% خو باید په اطفال باندې وي. ټول خلک پوهېږي چې اطفال دی و هېواد یو ډېر مهمه برخه ده، او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډېر یو مهمه ونډه لري. دختر مو ورته چې په هغه باندې په اطفال باندې ډېر توجه ولري. هغه ما ته لسه څه وویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفال باندې ډېر توجه ولرم.
د یوې خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی احمد سمیر نبی و چې ټاکل سوی د سش کال د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
دغه خبرونه نن پر درو بجو بندی پیلیجی خو ترغه مخ کی دوه اونیس پروگرامونه لرو لمړی حقیقت څه دی ورپسې د تاندی څنګه اونیس پروگرام خبریشی
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه
درنو اوریدونکو سلام د حقیقت څه د پنننې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر ښاغلی مارکوس پوتسل سره مرکه کړي. هله دا ملتیا مو وکړي. مننه لدی چې موږ ته مو وخت راکړ. د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي.
جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی. موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده. کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ، جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي. موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده. 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی. همداراز مو د روغتیا، زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده.
لکه څنګه چې پوهیږې، ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخ وړي. په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړئ.
Resident support took over the task from ISAF at the end the beginning of
د 2015 کال پایل سره سم ISAF د پریکندم لا تړ ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخ وړي. جرمني د 1950 سمنتی ځواکونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري. زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي. افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي.
We support them in training, advising, assisting.
افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو ګروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیدا کړی. آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامي ملاتړ لپاره کوم پلان لري؟
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan, and they are now
ده حقیقت ده چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ترازی او دلته دغه هیواد د بی ثباتۍ لپاره هڅې کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. ولا دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپلې خاورې د ساتنې بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلی او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو. یعنی جرمنی آمدن دی چې د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي. موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتی ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ شمن یو.
NATO summit in Warsaw in July next year where new commitments are to be expected. More than a decade
د افغانستان حکومتونو ډېری هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بېګناه وګړي پنختو او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کومه اراده لري که نه؟
Well, the peace talks have just taken off and
the soli da khabaro pail da July pa miash ki pa Pakistan ki usho magar la bada marga da mala umar da marg da khabar pa khpare do sara wazan de di za pade bawar yam che da soli pur sabayat pa khpala afghanan par makhyusi da ham da khira che us mir hewadun kawle shi che mukhtalif dalay da soli da khabaro mista ke nawi amika u chin pa da bar khik kawle shi che khar naqsh bulu ba yow kachire la mukta kha waqtana ushi pa da bar khik da asani par amans کولو کې همکاري مګر نه واړو چې ونوي لار اخلاص کړو
وکن
بزنګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي
very tricky question. I mean that we have to see what exactly in detail we can do and we can facilitate talks and
ډیر جالب سوال دی موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانی
افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډالو ملاتړ کوي آیا فکر کوي چې جرمني توانیږي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو له دغه کاره لاس واخلي
دی
یوازې په جرمنی پورې اړه نه لري نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې او هڅه دی وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې الله او هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي ځکه دا د حل لار نه ده بلکې ماسی معاصره واقع کې دی شي ژوندې مثال دی ایران د اټومي پروګرام او د لوی هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي د هر ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي په ځانګړي ډول جرمني ته ستاسو ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو جرمنی او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمنی په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبله وو اول برسې کوو او لاغې وروسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور درازي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي
کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري
موږ کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو ډیره مهاجرین له سوریه عراق سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو درازي مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی
also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي لهر ممکنه او ناممکنه لارې جرمني ته داخل شي
سخت تر چې څه وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي دا غو لپاره چې زده کړې کمی دي سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي بیا هم وایم چې به تر بده وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپل آباد کړي
do your utmost to bring your fatherland your home bit forward
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یی
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه مونږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته مونږ ته خپل بابر څوک مقبرې بارې کې مونږ ته معلومات راکړل.
نه خیر نعمت سودوزده شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم. سلیل می
دغه علمی سفرونه یا سیر علمی څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو اوسیدونکي وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا له خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیدې چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه مونږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته مونږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې مونږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې مونږ ته معلومات راکړل چې مونږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او مونږ ته دا هم ویل شي چې مونږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله مونږ په راتلونکي کې. د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر 12 را رسیدلې او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه دی بیول شوی، وایي
نه نعمت سودوزده شدیم، هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و نه موزیم رفتیم.
نه زه چې تر 12 را رسیدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیلي. خو اوس چې له 12 فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې 2 زده کوونکي کی په علمی سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې دغه سفرونو ته د ځینو مشکلاتو لکبل لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای،
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مکتراک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورته.
یو تر بل قربان یو تر
دوستانو خاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینی ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې لامل یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمی سفرونه نه دیدود او یا کافی نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپل اولادونو سره مرسته وکړي. خاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اولیدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کېنم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتانه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوې ایالته به بل ایالته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې لیو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري. اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي. ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 30,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، شفق n info@rferl.org. do khuda paman.
elam elam shi irfan shi khwage mene dastan shi hikmat le barakat das khule shi wadan shi salur kunj duniya vi sad pohe tarjumana zumamine zumazana khaista afghanistana jablal khoga azana dimalaya qurbana zumamine zumazana khaista afghanistana zumamine zumazana Afghanistan.
Tandi Tangi.
سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.26 و FM 100.5 میشنوید. سر لیوال باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده